درنو اوردونکو ځنی تخنیکی ستونزې لکه بل مش پروگرام تخنیکی همکاران لګیا دي چې کار باندې وکړي، خو مش په خپلې پښتو خبرونه پیل کو. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه درو، راپورټونه به هم وي کدا د سټوډیو ستونزې حل شو. پاری کې د هغه وروسته زموږ د آشنایانو ژغ پروگرام دی چې لمخې سب څه وي دي، او که خپور شو نو لطفا خبرونه ته زنګ موهي، ځکه چې موږ تاسو زنګ نسو اخستلی. خو په لومړي سر کې د خبرونو لنډیز لرو. د سوری حکومت مخالفین ویل دي چې د هغه افغانانو مخه دی ونیول سي چې په سوری کې د بشر الاسد لپاره جنگیږي. د سوری د بشری حکومت د څار ډلې بیا ویلي چې د روسیې او د سوری د حکومت البتکو د غیوات په ختیځ کې 15 تنه وژل دي، او د چین دولتي خبري اژانس وایي چې د یک شنبه پورس په یو ترافیکی پیښه کې 15 مسافر مرسیوي دي. اوس د خبرنو تفصیل زه خلیل خانم، او اوس تاسو ته د افغانستان او د نړۍ لپاره مهم خبرونه اورم. د افغانستان حکومت د یوې سرچینې د نوم د نشو دولو پر شرط امریکا ژغت دا تایید کړي چې د سوریې د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی. په دغه لیک کې چې متحیات یې د ځینو رسنیو لخوا خپاره سوي دي، ویل سوي دي چې افغانان د بشر الاسد د حکومت په طرفدارۍ په سوریې کې جنګی شي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. په لیک کې د سوریې د مخالفینو یو مشر حسیم المهلی له کول ویل سوي دي چې په 2012 کال کې افغانان د مذهبي انګیزو له مخې د سوریې جګړو ته وړل سوي دي. په لیک کې راغلي دي چې د ایران د رژیم په امر افغانان سوریې ته د خلکو د وژلو لپاره استول سوي دي او په جنګي جنایتو کې لاس لري. د ډیر وخت راځي مطبوعاتو داسې رپورټونه خبره کړې دي چې ایران یو شمېر هزارګان سوریې ته استول دي چې د سوریې د حکومت ته مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د وال سټریټ جرنل پرسپانی په خپل مطلب کې لیکل دي چې د افغان او غربي چارواکو ورته ویل دي چې د ایران د جنگ لپاره افغان ماجر سوریه ته استوي. د خبرسپانی ویل دي چې دغه ماجرو افغانانو ته سوریه ته د تګ په بدل کې 1500 امریکایي ډالر ورکول کیږي، او په ایران کې د اقامت جواز هم ورکول شوی دی. د هلمند امنیه کوم مقامات وایي چې د تیر شپه د دولت 28 تنه وسلوال مخالفین په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دي. د هلمند امنیه کمانډر مل پاسوال اکونور کنتوز امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات په مارجی او ناوی ورسوالۍ کې سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونه په ځوابي عملیاتو کې 28 تنو ته د تنه وژلي او 14 نورې زخمي کړي دي. په کندوز کې د طالبانو یو کمانډان د خپل شپږ ملګرو سره تیر شپه وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کمانډان جنت چې په خروټې شهرت مندلې وو تیر شپه د کندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوی دي. تر اوسه طالبانو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د غیدا پاکله رسنیو ته څرګندې ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ په جګړې کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او هغه راپورټونه پکله رد کړل چې وایي داعش وسلوالو ښځې او ماشومان له ځانونو سره وړي دي. والي سلیم کندوزی په چې تیر مخصوصنې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار امنیه کمانډان او ملي امنیت ادارې د مشر سره ګډ خبري کانفرنس ته خبري کولې، ویلي دي چې د کوټ په دوه ورځنۍ جګړه کې د داعش ډلې 115 وسلوال وژل شوي دي او تر ډېره زیات زخمیان شوي دي. نوموړی وایي چې په شوې جګړه کې لس حکومتي ځواکونه او دوه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په برتانی کې د سوریې د بشری حکومت د څار ډله وایي چې د روسیې او د سوریې د حکومت البتکو د غیبات په ختیځ کې 15 تنه وژلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د څار ډله وایي البتکو د شنبه په ورځ د عراق سره ته نږدې د درزور د کوریا کلی بمبار کړی چې تر ډېره یې داعش کنټرولوي. روسیا د 2015 کال د سپتمبر نه په دې خوا د بشر الاسد د حکومت په ملاتړ د دغه رژیم په د جګ پرځ چې کوم کسانجګی دغه باندې هوایي بمباري جاري ساتلی دي. په همدې حال کې د سوریې د ډیموکرات ځواک یاغي ډلې چې د امریکا هوایي ځواکونه مرسته کوله د منبیج په سیمه کې له داعش جګړمارانو سره جنگ کړی دی. منبیج د افراطیانو یو مهمه سیمه بلل کیږي. د برتانیا هغه هیرانوونکې پریکړه چې د اروپایي اتحاد څخه به ووزي د یک شنبه پورې هم ټکانونه جاري ول. په داسې حال کې چې د غیوات سیاست او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې نور هم ژور ابهام یا غیر یقیني حالت تلویدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لمه خلاف اروپا کې دی سمدستي بیا اعلان وکړ چې لندن او برسل ته وزي
جان کیری په پلان کې لري چې د برتانیې د بارنیو چارو وزیر فلیپ هاموند او نور چارواکو سره وویني، او دا د هغه پروسې برخه ده چې واشنگتن غواړي خپل تر ټولو نږدې متحد برتانیې سره اړیکې سمبال وساتي، په داسې حال کې چې د غیوا د اروپا په چارو کې ډیر داخل نه دی. د سومالیا چارواکو ویل دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې ده. دغه هوټل ته د الشباب وسلوال ورننوتی وو، خو په نشدو کې شل کسه وژل سوي دي چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی. او د برید زمواري د الشباب وسلوالې ډلې منلې ده، او ویل دي چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتل. د سومالیا د بارنیو چار وزیر ویل چې په وژل سوو کسانو کې د چاپریال ساتونکي وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دي. د پیښواړه پولیس وویل چې وسلوالو لومړی هوټل د باندې د موټر بم برید کړی، او وروسته بیا د هوټل تعمیر ته داخل شوي وو، او په هر هغه کس باندې ډزې کولی چې مخې ته راتلل. امریکا دغه برید په سختو ټکو غندلی، او د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. د چین دولتي خبري اژانس وایي د یکشنبې په ورځ په یو ترافیکي پېښه کې 15 مسافر مړه شوي دي. پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس د سړک پر غاړه جوړ شوي مناوې سره ټکر وکړ، او وروسته یې اور واخیست. د چین دولتي خبري اژانس جنیوا خبر ورکړی چې شل کسه په دغه پېښه کې زخمي شوي هم دي. دغه پېښه د چین په مرکزي ویلات هنان کې رامنځته شوې ده. پولیسو د بس ډرایور نیولی دی. د پاناما دوهم کانال به نن په رسمي توګه پرانیستل شي. دغه کانال په جوړېدو باندې نه کاله کار شوی، او 15.4 میلیار ډالر باندې مصرف شوی دی. د پانامې دغه کانال به د لویو کښتیو د تګ راتګ زمینه مساعده کړي، او په دغه سره به د پانامې نه د کښتیو تګ او راتګ دو چنده سي. د تجارت د برخې کارپوهان وایي چې دغه د نوي کانال په جوړېدو به د پانامې عاید د ترانزیت د مالیې نه تر 2 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي، او اوس چې اوس مهال د پانامې حکومت د کښتیو د تګ راتګ نه 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل، او داسې فکر کوم چې تخنیکي ستونزه به حل شوي، او ستاسو پام رپورټونه تر اړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په مو کې د روانه خبرونه لمړي رپورټ ده. د افغانستان حکومت د امنیت د سوری د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی، او د هغه نه یې غوښتي دي چې د هغو افغانانو مخه ونیسي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په طرفداری جنګیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط امریکا غږ ته دا تایید کړه چې د سوری د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی. په دغه لیک کې چې محتویات یې د ځینو رسنیو لخوا خپاره سوي دي، ویل سوي دي چې افغانان د بشار الاسد د حکومت په طرفداري په سوریه کې جنګیږي، او افغان حکومت باید د دغه کسانو مخه ونیسي. په لیک کې د سوریې د مخالفینو د یو مشر هیثم المالح له قوله ویل سوي دي چې په 2012 کال کې افغانان د مذهبي انګیزو له مخې د سوریې جګړې ته وړل سوي دي. په لیکي راغلي دي چې د ایران د رژیم په امر افغانان سوریې ته د خلکو د وژلو لپاره سول سوي دي، او په جنگي جنایاتو کې لاس لري. د ډیر وخت راهیسې مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې ایران یو شمېر هزارګان سوریې ته سول دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو په ضد وجنګیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې په خپل مطلب کې لیکلي وو چې افغان او غربي چارواکو ورته ویلي دي چې د ایران د جنگ لپاره افغان مهاجر سوریې ته سول کیږي. دغه ورځپاڼې ویلي وو چې دغه افغانانو ته سوریې ته د تګ په بدل کې 1500 امریکایي ډالر ورکول کیږي، او په ایران کې د اقامت اجازه ورکول کیږي. د جرمني د شپیګل مجلې بیا په خپل رپورټ کې د هغه افغان قصه کړې ده چې د هلپ په ښار کې د بشر الاسد حکومت مخالفینو نیولې وو. دغه سرسیوي افغان ویلي وو چې د جګړې په لومړي خط کې د افغانستان هزارګان د نورو هیوادونو د اتپاو په پرتله ډیر دي. څومره د مخکې هم رپورټونه خبره سی وو چې د یو شمېر افغانانو جسدونه چې په سوریه کې وژل سی وو ایران ته وړل سی وو، او هلته شخصي وې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره مني، او وایي نه یوازې د سوریه د مخالفینو د لیک نه، بلکې د ځینو نورو رپورټونو لمخې هم په سوریه کې د افغانانو له موضوع خبر دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایاند احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې ځینې کوربه هیوادونه له افغان مهاجرونو ناوړه ګټه اخلي. اما شکیب مستغنی وویل
خوشینه سره افغان کډوال په قربانو هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول څخه بهر د نادولتي سازمانونو لخوا او